السلام علیکم، په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادي رادیو یو بلې او ساته پښتو خبرونه ته خراغلې لنډ خبرونه. یو نوې سروې ښیي چې د افغان مېرمنو ازادي محدوده شوې او په کړاوونو کې زیاتواله راغله. د ګالپ په نوم ټولنه چې د بیلابیلو نړیوالو مسایلو په اړه څېړنې کوي، د جولای میاشتې د نظر پوښتنې پر بنسټ په یو تازه راپور کې لیکلي چې په افغانستان کې د نننه د ښځو او نجونو او همدارنګه د هغو سلګونو زره بې اسناد د کډوالو مېرمنو چې له پاکستانه ویستل کېږي لرلید تیار ښکاري. د دې نظر پوښتنې په سلو کې یوازې یولس ګډونوالو ښځو ګالپ ته ویلي دي چې له خپلې ازادۍ څخه راضي دي، او په سلو کې یوازې اولس ویلي چې په درناوي چلن ورسره کېږي. خو نږدې ټولو ګډونوالو ویلي چې کړاوونه دوام لري. د ګالپ نظر پوښتنه ښیي چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته تقریبا ټول افغان مېرمنې په ناخوالو کې ژوند کوي، او دا احساس لري چې د درناوي چلن نه ورسره کېږي. ګالپ نړیواله تحقیقاتي ټولنه ده چې په ټوله نړۍ کې د بیلابیلو مسایلو په اړه تحقیقاتي او څېړنیزې نظر پوښتنې کوي. د کرکټ د ورځنیو لوبو په نړیوال جام کې د افغانستان سفر پای ته ورسید. افغان لوبډلې په دې سیالیو کې نه لوبې وکړې چې څلور یې وګټلې. ډېر شمېر کرکټ پوهانو او د نړۍ یو شمېر مشهور کرکټرانو د دې جام په سیالیو کې د افغان لوبغاړو لوبې او د هغوی کړنې ستایلې دي. افغانستان په دې نړیوال جام کې انګلند، پاکستان، سریلانکا او نیدرلند ته ماتې ورکړې، او لکه چې د ورځنیو لوبو په نړیوالو جامونو کې سیالۍ پیل کړې ده، د دې سفر تر ټولو بریالیو هغه یو شمېرل کېږي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم ډیر شمېر لوبغاړو په خپلو ټولنیزو رسنیو د دې لوبو په پای کې د ټولو افغانانو د هغوی د ستاینې او ملاتړ له امله مننه کړې ده. خواته مده چې نن د نړیوال جام په ګروپي لوبو کې دوی لوبې وشي. لومړی هغه باید د آسترالیا او بنگلاديش، او دویم هغه باید د انګلستان او پاکستان ترمنځ وي. په اقتصادي چارو کې د طالبانو د حکومت د رئیس وزرا مرسیال وایي ایران ته د دې لپاره سفر کړی و چې بهر ته د افغانستان د تولیداتو د صادرولو لپاره یو اسانه او ارزانه لاره ومومي. عبدالغنی برادر ایران ته له شپږ ورځین سفر وروسته تېر ماښام کابل ته له راستنېدو سره سم په هوایي ډګر کې خبریالانو ته وویل د ایراني چارواکو خصوصي سکتور سره د سوداګرۍ، صنعت، ترانزیت، قانونو، د اوسپنې پټلۍ او ګڼو نورو برخو کې یو شمېر هوکړې لاسلیک کړي. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزیر نورالدین عزیزي چې د ایران په سفر کې له ملا برادر سره ملګری او په دې غونډه کې د افغانستان او ایران ترمنځ هوایی چلن په برخه کې د همکارۍ او د ګډو آزادو سوداګریزو سیمو په اړه د دواړو خواوو د موافقې یادونه هم وکړه. خو دا هغه په خبره د دې موافقو پر جزئیاتو باندې په نږدې راتلونکي کې د دواړو لورو کار دوام وکړي. په نیمروز کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي په بیلابیلو جرمونو نیول شوي 15 کسانې پرون مازدیګر د دې ولایت د مرکز زرنج ښار په سټډیو کې په عام محضر کې په درو وهلي. په نیمروز کې د طالبانو د اطلاعات فرهنګ رئیس حبیب الله الهام ازادي راډیو ته ویلي دا کسان د ولایت د اصناف محکمې د حکم پر بنسټ د جمیل المانزه وروسته په درو وهل شوي دي. طالبانو له دې مخکې هم په یو شمېر ولایتونو کې ځینې کسان د بیلابیلو جرمونو له کبله په درو وهلي دي. ملګرو ملتونو پرون اعلان وکړ چې د میانمار یا برما په ختیځ کې د واکمن پوځ او قومي وسلوالو ډلو پر خطو کې شاوخوا 50,000 کسان بې ځای شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر د ورکړل شوي او معلومات ور بنسټ ډېرو خلکو د توغندي هوایي حملو له ویرې په مذهبي ځایونو کې پناه اخیستې ده، او ځینو نورو بیا هڅه کړې چې له سرحد څخه چین ته واوړي. او چا ویلي دي چې وروستیو کې دوه اونیو کې د درنو نښتو له امله لږ تر لږه 1,000 ملکي وګړي وژل شوي او شاوخوا 30 نور ټپیان دي. او تمه ده چې د سوریې جمهور رئیس بشار اسد د عربي ټولنې په غونډه کې د غزې د وضعیت په اړه د بحث لپاره چې په سعودي عربستان کې جوړیږي ګډون وکړي. د سوریې دولتي خبري اژانس سانا پرون دا راپور ورکړ او زیاده کړ په دې غونډه کې د اسد ګډون د سوریې او عربي هیوادونو ترمنځ د اړیکو د اړیکې کېدو نښه ګڼل کیږي. عربي ټولنې په 2011 کال کې وروسته له هغې د سوریې غړیتوب وځنډاوه چې د اسد حکومت مخالف معترضان سخت وځپل، او د دې اقدام په سوریه کې د کورنۍ جګړې اور بل کړ. اسد د یوې لسیزې انزوا په دوام په عربي ټولنه کې د سوریې د غړیتوب له اعادې سره وروستا لومړی ځل په مارچ میاشت کې د دې ټولنې په غونډه کې ګډون وکړ. ازادي رادیو ته وغیاست. د خبرونه په دوام به واوري چې له پاکستانه د افغان کډوالو د وستو په اړه اندېښنې لا هم دوام لري. د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستان وغوښتل چې د افغان کډوالو وستل او زورول دواړه سمدستي پای ته ورسوي. هخوا ګالب څېړنیزې مؤسسې ویلي چې له پاکستانه وستل شوي افغانان له نامعلوم اقتصادي وضعیت سره مخامخ دي. اول دی به هم خبر شي چې د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر ټونی بلینکن په غزه کې په ډیر شمیر ملکی خلکو او وختي تلفات غندلي دي.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
درنو اوریدونکو د ازادي رادیو دروانی خبرونه په دوی منی مای کی تاندې څنګه د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو اونیزه خبرونه هم خبري کی. زه امید زهیر معلم د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان له حکومت یو ځل بیا وغوښتل چې د افغان کډوالو وستل او زورول سمدستي ودروي. د نوومبر په لومړۍ نیټه له پاکستان د بیا اسناد افغان کډوالو د وستلو لړۍ پیل شوې. خو راپورونه شته چې له دې نیټې وړاندې هم یو شمېر افغانان نیول شوي، زنداني شوي او له پاکستانه افغانستان ته شړل شوي دي. په ورته وخت کې د ګالپ په نوم یوې څېړنیزې مؤسسې ویلي هغه افغانان چې له پاکستانه وستل شوي له نامعلوم اقتصادي وضعیت سره مخ دي.
د افغان نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل یو ځل بیا له پاکستانه د افغان کډوالو پر ایستلو اندېښنه څرګنده کړې. ویلي دي چې ښایي دا ډله افغانان د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې چې د بشري حقونو ځپل او انساني ناورین پکې روان دی له ګواښ سره مخامخ شي. د بخښنې د نړیوال سازمان د جنوبي اسیا د کمپاینونو د برخې د سیمه ایز مدیریت مرستیالې لیویا ساکاردي پرون په یو بیان کې وویل چې هیڅوک باید په جبري ډول ونه ایستل شي. د هغې په وینا پاکستان باید خپل نړیوالې حقوقي ژمنې له هغې ډلې په جبري ډول د کډوالو د نستنولو اصل په یاد ولري. د بخښنې د نړیوال سازمان دا چارواکي زیاتوي چې که د پاکستان حکومت د افغان کډوالو د جبري ایستلو بهیر سمدستي ونه دروي نو هغه زرګونه افغانان به چې ژوند یې په خطر کې دی په تیره ښځې او نجونې به له خوندیتوب، هوساینې او زده کړو بې برخې کړي. په بیان کې راغلی چې د بخښنې نړیوال سازمان د افغانانو د نیولو او ایستلو په بهیر کې د شفافیت، قانوني مراحلو او حساب کتاب د نشټوالي له کبله ډېره اندېښنه لري. بیان په اسلام آباد کې د مریم په نوم د یوې افغان فعال له قوله یادونه کوي چې د نوومبر په دوهمه څو تنه بې اسنادو افغانان د پولیسو د یوې ادارې لخوا تر نیول کېدو وروسته د ایستلو ځانګړي ځای ته واستول شول. خو د هغې په وینا د هغو کورنیو ته په دې اړه چې چیرته بیول شوي او څه وخت به ایستل کېږي هیڅ هم نه دي ویل شوي. د بخښنې د نړیوال سازمان په بیان کې راغلی دی چې د نوومبر په دریمه په کراچۍ کې په یو بل پیښه کې یو ولس کلن هلک چې په پاکستان کې زیږیدلی و ونیول شو، په داسې حال کې چې هغه د ملګرو ملتونو د کمشنری کارت هم درلود. د بیان لمخې د هلک تر نیول کېدو یوه ورځ وروسته وایستل شو. له دې مخکې په پاکستان کې ډیره یو شمیر افغانانو ویلي و چې دوی د دې لپاره چې پولیس یې ونه نیسي او ونه باسي په پټه ژوند کوي. له بلې خوا افغانستان ته د استول شویو کډوالو د وضعیت په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. ګالپ تحقیقاتي ټولنې د جمعې په ورځ په یو راپور کې وویل چې دا افغانان له نامعلوم اقتصادي وضعیت سره مخامخ دي. راپور کې ویل شوی دی چې له پاکستانه افغانستان ته د شاوخوا 1.5 میلیون کډوالو ستنېدل ښایي د افغانستان پر کمزوري اقتصاد فشارونه ډیر کړي او دغو کسانو په شمیر کې زیاتوالی راولي چې خواړه او د استوګنې ځای نه لري. په عین حال کې د ژغورنې د نړیوالې کمیټې د آسیایي برخې د عامه اړیکو د څانګې مرستیالې نانسی ډنټ په تورخم کې له پاکستانه د ایستل شویو افغان کډوالو د وضعیت په اړه رویټرز خبري آژانس ته وویل:
په تورخم کې بشري اړتیاوې خورا زیاتې دي. د اکتوبر له پیله تر اوسه موږ ولیدل چې له دې دروازې 2 لک کسان واوښتل او ډېر هغه کسان چې له پاکستان راځي له جامو پرته نور هیڅ نه لري. په دوی کې ډېر له لسیزو راهیسې په خپل هیواد کې نه دي اوسېدلي او بې له کومې اسري افغانستان ته ستنېږي. دوی پیسې نه لري او مجبور دي چې د تورخم په دروازه کې یا په خیمو کې یا بهر په آزاد
د ګڼو دولتونو او د بشري حقونو د ټولنو لغښتنو سره سره اسلام آباد د بے اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر د نوومبر په لومړۍ نیټه پیل کړ. د پاکستان حکومت د کره اسنادو لوړاندې کولو پرته تور لګوي چې افغانان د دې هیواد په ناامنیو کې لاس لري. د طالبانو حکومت دا تور رد کړی دی او په پاکستان کې ډیره افغانان هم وایي چې دوی په تروریستي حملو کې لاس نه لري. اروپای ټولنې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو په اړه مخکې هم اندېښنه ښودلې وه، خو د پنجشنبه په ورځ یو ځل بیا ټینګار وکړ چې دا کار د پاکستان له نړیوالو ژمنو سره په ټکر کې دی.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د تاجکستان په خاروخ خار کې د افغانستان د قونسلګری سرپرست ویلي د قونسلګری په مستقیمه توګه د طالبان حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ملاتړ او لارښوونې سره سم کار کوي. نقیب الله دهقان زاده په یو ویډیو کې چې په تاجکستان کې د افغانستان د تیر جمهوریت نظام د سفیر ظاهر اخبر او روسیو څرګندونو ته هم پکې خبرګون خي دا څرګندونه کړي. ظاهر اخبار د شنبه پورس په یو خبري غونډه کې د سفارت د طالبانو د حکومت لخوا د استول شوی ډیپلوماټ د معرفي پانه سیری کړه وی ویل د تاجکستان په خارو خار کې د افغانستان قونسلګری د اقتصادي ستونزو له امله تړل شوی دی. جزئیات یې په راپور کې ووري.
وروسته له هغه چې په تاجکستان کې د افغانستان د تیر جمهوریت نظام سفیر ظاهر اخبار وویل چې د تاجکستان په خاروخ کې د دغه سفارت قونسلګری فعال نه ده، د دې قونسلګری مشر نقیب الله دهقانزاده دا خبره رد کړې او زیاته کړې ده چې قونسلګری په مستقیمه توګه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ملاتړ او لارښوونې سره سم کار کوي. په هغه ویډیو کې چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت د ویان مرستیال حافظ ضیا احمد تکل د پنځشنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼه کې خبره کړې، ښاغلی دهقانزاده وایي چې د دې قونسلګری د غیر فعالې دو په اړه د ظاهر اخبار څرګندونې غیر مسؤلانه او له حقیقت څخه لرې دي. په دې ویډیو کې د تاجکستان د بدخشان ولایت په خاروخ کې د افغانستان د قونسلګری سرپرست نقیب الله دهقانزاده زیاتوي
د تاجکستان په خاروخ کار کې د افغانستان قونسلګری یو خپلواک استازولي ده او د افغانستان د اسلامي امارت د مستقیم لاتړ او لارښوونې لاندې ده او د خپل قانوني اصول او صلاحیتونو لمخې فعالیت کوي او قونسلي خدمات وړاندې کوي.
دا په داسې حال کې د چې په تاجکستان کې د افغانستان د تیر جمهوریت نظام سفیر ظاهر اخبار د سیشن بي پورس په خبري ونده کې د طالبانو د حکومت لخوا دغه سفارت ته د استول شوی ډیپلوماټ د پیژندلو پاڼه د رسنیو د استازو پر وړاندې چیرې کړه او دا یې هم وویل چې په خاروخ کې د افغانستان قونسلګری د اقتصادي ستونزو له امله تړل شوې ده. د ښاغلي اخبار په ټکو طالبان دوی ته مشروعیت نه لري تر کومه چې په دغه هیواد کې یو مشروع حکومت نوی رامنځته شوی. په دغه مکتوب کې د فیض الله په نوم یو ډیپلوماټ د سفارت د لومړي سکرتر په توګه معرفي شوی دی. په تاجکستان کې د افغانستان د سفارت چارواکو د دې راپور تر خپرېدو پورې د نقیب الله دهقانزاده د تازه څرګندونو په اړه د ازادي رادیو د پښتنو له ځوابولو ډډه وکړه، خو پښتنه دا ده چې ولې تاجکستان چې په افغانستان کې د طالبانو د فعالیت او حکومت ولای له منتقدینو څخه دی د افغانستان سفارت او قونسلګری چې یو بل سره په سیاسي تقابل کې دي کوربتوب کوي. چارو یو شمیر کارپوهان وایي چې ښایي د تاجکستان حکومت په خاروخ کې افغان قونسلګری ته اجازه ورکړي وي چې په یاد هیواد کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره له طالبانو سره کار وکړي. د چارو پو طارق فریادی ازادي رادیو ته وویل
سفیر کې
سفیر د ولسمشر یا د حکومت د صدر لخوا یو حکومت ته معرفي کیږي. تاجکستان تر اوسه د طالبانو کوم سفیر نه دی منلی، خو دې پایلې ته رسیدلې چې د افغانانو د کارونو د اسانتیا لپاره یو قونسلګری له کابل سره په اړیکه کې وي، خو په دې برخه کې د افغانستان کارونه یو هم په عادي ډول او له نړیوالو نرمونو سره سم مخته نه
ځي.
د یادولو ده چې په افغانستان کې د طالبانو د دوه کلنې واکمنۍ وروسته هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو په ځینو ګاونډیو او سیمه کې د افغانستان سفارتونه طالبانو ته سپارل شوي دي. په دغو سفارتونو کې په ځینو کې د طالبانو د حکومت ډیپلوماټان منل شوي دي او نور چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ډیپلوماټانو لخوا اداره کیږي د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له وزارت سره خپل تعامل اعلان کړی دی. سمو د مخکې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ملت ته د حکومت حساب ورکونې په نوم غونډه کې وویل چې د طالبانو حکومت په 15 هیوادونو کې ډیپلوماټیکا استازولي لري. د نړیوالو اړیکو یو شمیر پوهانو مخکې ازادي رادیو ته ویلي وو چې طالبانو ته د افغانستان د سفارتونو او قونسلګریو سپارل د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په معنا نه دي او دا کار تر ډیره په دغو هیوادونو کې د افغان کډوالو د ستونزو د هواري او د دوی د قونسلګری خدمتونو د وړاندې کولو لپاره کیږي.
له بازارونو
له لوبخالو
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن په غزه کې د ملکی وګړو زیاتیدونکي تلفات غندلې دي. بلخوا په داسې حال کې چې اسرائیل په غزه کې د حماس افراطي ډلې پر ضد حملو ته دوام ورکوي، د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر په غزه کې د اسرائیلو لخوا د درنو چاودنو د جوړونکو وسلو د کارولو په اړه د څېړنو غوښتنه کړې ده. تفصیلي په دې راپور کې واوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن د حماس د افراطي ډلې او اسرائیلو ترمنځ د جګړې لپاره رئیسی د لومړي ځل لپاره په خپلو توندو څرګندونو کې د غزې په ترانګه کې د ملکی فلسطینیانو زیاتیدونکو مرګ ژوبله وغندله او ویل چې د ملکیانو د خوندیتوب لپاره باید اقدامات وشي. بلنکن چې د هند په پلازمینه نوې ډیلی کې خبرې کولې، د اسرائیلو لخوا په جګړو کې د څلور ساعته بشري وقفې هرکلای وکړ، خو ویل د غزې د ملکیانو د خوندیتوب لپاره نور اقداماتو ته اړتیا شته. ښاغلی بلنکن دا څرګندونې په داسې حال کې وکړې چې منځنی ختیځ او آسیا ته خپل نه ورځنی سفر پای ته ورساوه. هغه وویل چې ملکیانو ته د زیان اوښتو د مخنیوي او هغو ته د مرستو د رسولو لپاره باید تر وسې وسې کار وشي، او زیاته یې کړه چې واشنگټن به د اهدافو ته د رسیدو لپاره د راتلونکو ګامونو په اړه له اسرائیلو سره ګډ کار وکړي. ورسته لدې چې حماس ډلې د اکتوبر په 1 پر اسرائیلو برید وکړ، څوار لسو کسانی ووژل او شاوخوا 240 نورې برمته کړل، اسرائیلو له ځمکه، هوا او سمندر څخه پر غزې بمباري پیل کړه. فلسطینی چارواکي وایي چې د دې بمباریو په نتیجه کې شاوخوا 1,000 کسان وژل شوي دي، او د غزې روغتونونه د صحي وسایلو، پاکو اوبو او د جنراتورونو لپاره د تیلو د کمښت له ستونزو سره مخامخ دي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمشنر ولکر تورک د هغه څه په اړه چې د اسرائیلو لخوا په غزه کې د درنو چودنو د جوړونکو وسلو کارولو بلل د تحقیقاتو غوښتنه کړې. ښاغلی تورک وویل دا وسلې په کلابند غزه کې له یوې مخې ورنۍ کوي. هغه زیاته کړه چې اسرائیل باید سمدستي د دې وسلو له کارولو لاس واخلي. لبلې خوا ټاکل شوی چې سعودي عربستان نن او سبا د عرب لیگ او د اسلامي همکاریو د سازمان د بیړنۍ سرمشریزې کوربه وي. سعودي ولیعهد محمد بن سلمان چې عملاً د دې هیواد دولتي چارې سنبالوي، په غزه کې د اسرائیلي ځواکونو عملیات غندلی دي او ویلي دي چې هیواد یې د دې جګړې او د خلکو د بې ځایه کېدو د بهیر د سمدستي بندېدلو پر اړتیا ټینګار کوي.
له خبرونو ور اخوا
که څام بیا لا بیلو نړیوال رسنیو د افغانستان په اړه مهم مطالب خبر کړی، خو بیا غلب نړیوالې ایم او سی هم خپلې وڅېړنه خبر کړې او په کې بیا د نورو مسایلو په ګډون د افغان مرمن ژوند هم کتر کړی. لنډی زیاور
غالب پر خپل وی پانی افغانستان کې د خځو د وضعیت په اړه د یوې تازه سروې په فایلو لیکنه خبره کړې چې سرلیک دی افغانستان کې د خځو لپاره ازادي ختميږي خو کړاوی پر خپل ځای پاتې دي. لیکنه وایي په 2023 کال کې افغانستان کې د نن افغان خزون جنو لپاره او هم د حق زرګونو کډوالو افغان خزون جنو لپاره چې د اسناد نلرل لکبلې پاکستان بیرته د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته تک تاړباسي لرلید تیار پاتې دي. ګالوپوي په 2023 میلادي کال کې افغانستان کې د طالبانو د بیا سري واکمنۍ د پایل راهيسي د ګالو پر لپسې سرویګانی خي چې خځې دغل تل کړه او سره مختی او ډیر فکر نه کوي چې افغانستان کې خځو سره د هغوی د حقونو سره برابر چلن کیږي. ګالو په دې اړه خپلې ورستۍ سروي پایلې هم راخستې دي او وایي هغه افغان خځې چې دوی ورسره په جولای میاشت کې مرکې کړي یوازې 1% وایي چې دوی په خپل ژوند کې د پریکړو د کولو لپاره لا ورکړل شوی ازادي راضی دي. د خبرونه په وینا د شبیر نه یوازې افغانستان کې په بیساری توګه کم دی، بلکې د بلې هر هغه ټولنې یا هیواد پرتله کم دی چې ګالوب سروي کړی دي. کاناډایي ګلوب ان میل رسپانې په افغانستان کې د امریکایي پانتون د یو استاد شعیب ابراهیم تبصره خبره کړې چې وایي پاکستان او ایران د افغانستان ګوندیان دي، خو د افغان کډوالو سره د دې هیواد دونو چلند شرم وړ دی. په تبصره کې له دې دواړو هیوادونو سره د افغانانو شریکو کلتوري، فرهنګي او دودیزو شراکتونو ته اشاره شوی او د افغان کډوالو پر ضد د پاکستان او ایران وروستي اقدامات یاد شوی چې د لیکوال په وینا د دواړو ګوندیانو ته د شرم وړ دي. واشنگټن پوسټ په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستان پر اړیکو یې ولي کنه خبره کړې چې سرلیک دي د طالبانو بریا پاکستانی وسلوال هڅول یو وژن کې بریدو نه زیات شوی. رسپانوای هغه پاکستانی چارواکي چې فکر کاوه چې پاکستانی طالبان نور جدي غواخ نشي پیښولای په تاوتریخوالي کې راغلي زیاتوالي حیران کړی دی.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
ازادي رادیو ډاٹ کام کې زموږ خبرونه هم لایف واوري. ازادي رادیو ډاٹ کام ز ډیر اسانه تاسو ته کوم ازادي ویل کې وسره ټکه او سی او ایم یا ډاٹ کام اورګ باندې هم مونږ ته شي د ازادي رادیو ټکه اورګ زموږ په پانه ادرس ته زموږ خبرونه ژوندۍ خبريږي او کواړي بیا ځانګړي اپ ولري او هر څه خبر خبر شي په دې معنی چې لاسرسي ورته ډیر اسانه ولري. پر دې د دې په پانه خلاص کوي ګوګل ته لاړ شي سرچ کوي اپ انسټال کوي کو په ګوګل ډرایو او اپ سٹور کې زموږ اپ شته. ازادي رادیو باندې تاسو په ازادي رادیو په نوم سرچ کولای شئ. پرې راسانه توګه باندې ټول مطالب هلته په ورځني شکل هم اوریدلې او هغه په ویډیوي شکل باندې دي کتلای شئ. په کونړ کې د کلیو بیا رغونیو پر اختیار ریاست چارواکي وایي د نړیوالو مرستندوی ادارو په مالی همکاري په ګډو سیمو کې د کلیو د سړکونو په جوړولو پیل کړی. خدا سال کې چې په افغانستان کې خلک له بیروزګاری زیات شکایت کوي د ریاست سیمه ایز چارواکي وایي د دې پروژو د پیل لامل زرګونه کسانو ته د کار زمینه هم برابر شوې ده.
په کونړ کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست مسؤلین وایي د ولایت په بیلابیل ولسوالیو او سیمو کې د مرستندوی ادارو په مالی همکاري په زیات شمیر کې د آبادی او بیا رغونې پروژې پیل کړي او په کې په زرګونو بیروزګارو کسانو ته د کار زمينه برابر شوه ده. د یاد ریاست مشر شمس الرحمن سیلاب ازادي رادیو ته ویل
د څوکیو د ناړی اولسوالیو کې ډېر زیاتې پروژې شروع کړې دي. 15 کیلومتر په اوږدوالي سړکونه جوړولو چارې هم ورسره پیل شوې دي. 14,500 کسان په دغه پروژو کې کار کوي.
هغه وايي پر نورو زیاتو پروژو د کار پیل کولو ژمنه هم ورسره شوې او هیله لري چې په نږدې ورځو کې به چارې شروع او نور زیاتو بیروزګارو کسان ته به د نفقې ګټلو موقع برابر شي. د کونړ وسیدونکو هم خوښتي چې په ولایت کې یا نوی سرکونه استنادي دیوالونه او سربندونه جوړیږي او یا هم د زړو ترمیم روان دي. د څوکۍ ولسوالۍ قومي مشر حاجی کامل خان په خپل سیمه کې د روانو پروژو په اړه ازادي رادیو ته وویل
چلس کې کار روان دي، سپیدار کې روان دي، بدګوډ کې روان دي، امرای کې روان دي، اندر لچک کی روان دے، ازل قیاس پخکتا درا کی ټول دغه څونه وی شوراګانی وی ټول پیسې راغلی وی او چا والو پاکول او چا بل سکول نوغه کی خو تر ډیره خلکو خو خصوصا د دیوګل په درا کی په دغه 2000 کورنۍ اوس موجوده حالاتو کې کار کوي. چاغه امری تنګی کی تقریبا 4500 مزدور کار کوي. د غزمنګ سرک کې چې دی دغه کیم دغه 4500-300 کار کوي. داسې بدګوډ کې کوي، داسې سپیدار کې دی، چلس کې کار دی.
په کونړ کې چارواکي د نړیوالو مرستندوی ادارو په مالی همکارۍ په داسې حال کې د لزګونو پروژو د پیل او پکې زرګونو کسانو ته د کار پیدا کېدو خبر ورکوي چې په افغانستان کې راغلي سیاسي بدلون سره په لزګونو زره کسان بې دندو شوي او همداراز له پاکستان څخه په زوره درابستل کېدونکو افغانانو راتګ سره هم د بیروزګارو کسانو شمیر زیات شوی دی. کورنۍ او نړیوالو مرستندوی مؤسسو ته په کار دي چې د پاکستان پر ځای افغانانو سره په افغانستان کې مرستې وکړي، څو افغانان په خپل وطن کې آباد شي او بیا نورو هیوادونو ته کډه کولو ته اړ نه شي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم مستون زداري اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کنده خزه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
ساده او روانه جبه
او کچېر می دار او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سرو نور می دار ورکړی وای شو ګان.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
مننه چې ازادي راډیو اوري. اوس وخت را رسیدلې ساسي د پیغامونو
ستاسو له پیغامونو
سلامونه او نیک هله یومنې پواد يم افغانستان لوګر ولایت از رسوالۍ څخه پیلان په تهران پردیس خار کې يم نو ایران کې دی افغان مسافر ډیر بد وضعیت ته دغه یو دو جمعې کیږي چې ډیر افغان مسافر ونیول ټول افغانستان ته واړول بعضې بندیان دي جرمونه تورنه پې ولګول په چا خیدونه وخېدل څوک اعدام کړل سخت نیول روان دي.
السلام علیکم، محمد رسلیم د هلمند ولایت څخه آزادی رادیو ته دا پیغام پیردم. په هلمند ولایت کې دا ستونزه ده، ستونزې خو ډېرې دي، ډېرې ستونزې دي، ځکه چې د هلمند ولایت واکمنان د نورو ولایتو د واکمنانو په څیر کار نه کوي، د ولس په غم کې نه دي. زما په عقیده او فکر سره دلته چې موږ د بایومتریک تذکیری کوو، یعنی زه د یو معیوبه دپاره د بایومتریک د تذکیرې د جوړولو په کوشش پسې یم. دا چې زه څلور ګشته زیات و کم ورغلی یم، زما څه تقریبا 60,000 کلداری تللی دي، او د تذکیرې د اول پړاو کارونه لا هم یعنی نیمایي پاتې دي، یعنی که تر پایه دا تذکیره په همدغه ترتیب روانه وي او دا د دوی سیستم ته زه وګورم، څلور پنځه واره به نور هم زه ورځم. یعنی زما سفر یوې تذکیرې د باره زما مصرف تقریبا تر 30,000 کلداری اوړي. دا چې زه د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه ته هم څه نا څه نږدې یم، نو دا چې څوک د هلمند ولایت نه مساکله زنداور باغران او نورو سیمو څخه راځي یا د نوزاده څخه راځي، تاسو فکر وکړئ د هغو به مصرف یو په دوه وینو چې پر یوه تذکره 50,000 کلداری، پر بایومتریک تذکره باندې د یو چا څخه ځي، هغه هم د داسې چا څخه چې نه وسایل ولري، نه موټر ولري او نه پیسې ولري، د هغه ژوند پر وزانه وي، خپل د عیال ډوډۍ نشي پیدا کولی. نو دا فکر کوم چې د مسؤلینو نه پاملرنه ده او د مسؤلینو نه خدمت دی. موږ د مسؤلینو څخه غوښتنه ده چې تاسو که نور کومکونه او مددتونه مونږ در سره کړي، دغه اسانتیاوې خو راته راولئ، دا دفترونه یې اضافه کړئ، مامورین یې ور اضافه کړئ. یعنی که په ولسوالیو کې دا د بایومتریک تذکیرو دفترونه نسي فعاله کولی، په هلمند ولایت لشکرګاه ښار کې خو باید یعنی دغنې اسانتیا راشي چې یو څوک د مساکله یا نوزاده څخه راځي چې په دوه واره راتګ سره تذکیره لاسته ورشي او کار یې خلاص شي.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 00422114201. زما بریاوی
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا ښوونیز ژوند کې یوه وړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره یې تجربه شریکه کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو، د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکه مو په ازادي او اوریدونکي پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاندې پیغام ثبت کړئ: 00422114015.
شمیره بیا تکرارو: 00422114015.
هو په همدغه دوو شمیرو، البته دواړه شمیرې چې دوه ځل تکرار شوي، یوه شمیره چې دوه ځل تکرار شوه، د بخښنې کولای شي موږ ته خپل پیغامونه ثبت کړئ. موږ به ستاسو پیغامونه د ازادي راډیو په بېلابېلو خپرونو کې په ترتیب سره درته خپرو. ستاسو هغه پیغامونه چې تر اوسه نه دي خپاره شوي له موږ سره شته، فکر مو بیالئ، حتما به د ازادي راډیو په بېلابېلو خپرونو کې درته چې له سهار البته سلیروي ساعت دي دا درته خبرو. په پیل کې هم یادونه کړې وه چې د دې خبرونې دویمه نیمه د ازادي راډیو یوې بلې اونیزي خبرونې تاندې څنګ چې د ځوانانو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه ده، د هغې لپاره جلا شوې ده. خو هغه به په دویمه نیمه کې واوري. یادونه کوو چې ازادي راډیو اوس لیروي ساعت خبرونې لري او کولای شي چې زموږ خبرونې د دې سربېره چې په راډیو واوري، زموږ په پاڼه هم ژوندۍ اوریدلای شي. د میډیم په څپو باندې زموږ خبرونې شته او تر خوای په لنډو څپو باندې دا ازادي راډیو خبرونه اتاسته خبري. د نړیوال اوریدونکو و نږدې کېږو په افغانستان کې د سهار شپږ بجې او دیرش دقیقو ته ور وګرځو. یو ځل بیا هم د مهمو خبرونو لنډیز ده.